شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل هم اوریدلی شي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغه دروشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایل کې مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسېدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سختو ورښتونو اټکل شوی و چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوی تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدراعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزې په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین ته غلو د صادراتو موافقه چې د اعتبار موده یې د جولای په 12 پای ته ورسېده تمدید کړي. د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان 2-0 په وړاندې کاستاریکا مات کړ. زامبیا له اسپانیا څخه 5-0 ماتې وخوړه او د نن ورځې درېیمه لوبه د کاناډا او آیرلند ترمنځ تر تفریح پورې یو د یو په مقابل کې مساوي وه او دا لوبه لا هم روانه ده. دا سجی رډو دا خبرونه هم د رډو له لارې اورېدلی شئ او هم په فیسبوک کې کتلی او اورېدلی شئ. د بشری حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه پراخ شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنول یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. په دې اړه به هم یو راپور وګوري، ویډیوئی راپور. د سپورت لډګر تاسو خبرونه لرو او کتر پای را سروي نور مطالب هم د ازادي رډو لدی خبري مجلې اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل د بشري حقوقو د څار ساسمن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له سرمنشي د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکې غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه خپل ارزونه کې د افغانانو او ښځو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې ساسمن په لیکي چې نن د سازمان په خپل وی پانه کې خبر کړی دی ل فرایدون سندری اوغلو غوښتل شي چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغو نظر واوري چې بشري حقوقونه نقص شي بي. تفصیل ل حسیب تلاش خور.
سلامونه. د بشري حقوقونو د څار سازمان په خپل دغه لیک کې سندری اوغلو ته دا یادونه هم کړې ده چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنه هم وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په حواله لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی، خو د دې له قوله یوه خپلواک ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. به هیدربر زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو، ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکیې ډیپلومات فریدون سینریلوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدونو غلو به د دغه هېواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په افغان نجونو او ښځو په هره کاري برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. لږ کم چولګي پورته د پوهنتون تر کچې د نجونو زده کړې منع شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او په ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی دی. د بندیزونو او محدودیتونو د افغان نجونو او ښځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډېر شمېر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وچې سرچینه ده وایي نور یې زغم له توانه پورته دی. د ځینو دغه میرمنو سره چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ژوند د سختو ورځو او ننګونو شکایت کړی دی. د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي دي او تر خوا یې د افغان نجونو او ښځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
تلار صاحب مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د ښځو د حقونو د فعال دیوی پتنګ نظر اخلو. دیوی پتنګ شرغلی خبرونه ته څه فکر کوي چې آیا د بشري حقونو د څار د سازمان دغه غوښتنه به څه نتیجه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته اوریدونکو ته ډیره چا تمنه چې ماته دعوت راکړی دی. ګوري دغه غوښتنې موږ تاسو وینو چې تقریبا د دوه کاله کېږي چې د میرمنو په ایسا کې مختلف هیوادونه رامخته شول او مختلف راپورونه را ولیکل شول. د میرمنو د حق په اړه باندې خبرې او غږونه پورته شول، خو متاسفانه تر نن ورځې پورې موږ وینو چې د دې په ځای باندې چې هغه حالت بهتر شي او د نجونو مکتب دروازې را خلاصې شي وشي کړی چې میرمنې بیرته خپلو کارونو ته راړې شي، ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې محدودیتونه نورم زیاتیږي. ورپسې دا چې وروسته به تر نومبره پورې چې دا بل راپور خپریږي زه نه پوهېږم چې آیا دا به جدي ونیول شي که به ونه نیول شي. د دو خاطره چې موږ تاسو وینو چې صرف په لیکنه کې شی لیکل کېږي خو د افغانانو د میرمنو په ژوندونو کې هیڅ کوم بدلون نه رامنځته کېږي. فیلی واکمنۍ هم دا خبره غږ پورته کوي چې موږ ټول حقوق ورکړي دي، خو د بل طرف نه بیا بېخي غوږونه چپ اچولي دي. څه وخت چې موږ ورته وایي نو چې حق دې ورکړی دی نو ولې مکتوبونه دروازې نه راخلاصوي؟
ډیوه جان پتنګ وبخشي د دې له خطر چې دغه راپور د ملګرو ملتونو په نومبر میاشت کې تاسو مشاره ورته وکړه خبري شي، لیکن وارله مخه تقریبا څو میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې دا سویل کېدل چې د نومبر راپور ډیر زیات مهم دی او دوی په دې باندې ملګرو ملتونو ډیر کار کړی دی. که چیرته دې اړخ ته وکتل شي بیا هم فکر کوي چې د بشري حقوقو د څار د سازمان غوښتنه به ډیره مؤثره نه وي.
زه فکر نه کوم ګوره هغه کوم ارزښت چې ملګرو ملتونو مخکې درلودل هغه ارزښت اوس ورځ تر بلې د لاسه ورکړی. دلیل همدا دی چې ملګري ملتونه کوشش کوي چې د همدغې منطقې د سیاست سره خپل هماغه پریکړې وکړي تر څو چې په افغانستان کې سیاست بدل نه شي او هغه هیوادونه چې واقعیت په افغانستان کې نن ورځ غواړي چې تاثیر ګذاره اوسي هغه ستر هیوادونه لکه امریکا شوله، چین شوله، همدارقم ګوانډي هیوادونه چې څه په افغانستان کې غواړي. زه فکر نه کوم چې په دغه راپورو باندې به د افغانستان د میرمنو په ژوندونو کې به کوم بدلون راشي. تر څو چې په افغانستان کې زما پر نظر سره
او بخشه تاسو ول چې د ملګرو ملتونو ارزش په سیمه کې کم شوه دی. ملګرو ملتونو وسم یو نامه لري، حتی د طالبانو د بیا وکمنین راورسته د بشري حقوقو د شورا لپاره یو استازي ټاکلای دی چې د بشري حقوقو وزیر په افغانستان کې وڅاري او د افغانستان راپورونه راټولوي، د افغانستان له بیلابیلو اړمنو کسانو سره مرسته کوي. نو د ملګرو ملتونو اغیز په خپل ځای دی، حتی فعالیتونه پراخ شوي دي په افغانستان کې.
کوریا موږ فعالیتونو ته بلا شکه چې خپل فعالیتونو ته دوی ادامه ورکوي، او موږ وینو چې دوی په افغانستان کې حضور هم لري او مثبت حضور لري. زما ټول مطلب دا دی چې څه وخت دوی هغه غږ پورته کوي او یا چې افغانستان د پاره څه کړنه په کار ده، او یا چې د افغانستان د میرمنو غږ چېرته دوی پورته کوي او بیا ویل کېږي چې باید څه وشي په افغانستان کې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ولیدل چې اصلا هغه دوی غږ څوک نه اوري. دوی د افغانستان د ښځو هغه ستونزې همیشه بیان کړي دي. زما ټول هدف دا دی چې تر څو چې دغه ستر هیوادونه خپل پالیسي په افغانستان کې بدل نه کړي، یا هغه کوم سیاست چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید غوره شي، تر څو چې دا بدل شي، زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو دغه راپورونه به ډېر زیات جدي ونیول شي په هغه هیوادونو کې، خصوصا امریکا به په خپل سیاست باندې بدریدلې وي، په خپل سیاست د مخې نه به خپل فعالیت وکړي. چیرته ملګری ملتونه ورته وی چې دلته خو د افغانستان میرمنې په دا رقم ستونزو سره مخامخ دي، نو تاسو کوم طریقه باندې تاسو غواړی چې د افغانستان سیاست وکړی؟ که چیرته سبا ورځ امریکا ته پریکړه وکړي چې موږ طالبان په رسمیت باندې پیژنو، نو تاسو به ووینئ چې ملګری ملتونه به هم خپل هغه سیاست بدل کړي. نو زما ټول هدف دا دی چې تر څو چې په دې منطقه کې افغانستان بیا دوباره مهم نشي او بیا د نړۍ په هغه کچه باندې شي چې اقلا توجه را جذب کړي، زه فکر نه کوم چې دا رقم راپورونه به ډېر زیات ګټور وي. بېله شکه چې مهم دي چې په افغانستان د میرمنو پاکړه باندې وضعیت پاکړه باندې په دې شوراګانو کې باید خبرې په وشي چې یې نه شي، خو افغانستان دومره مهم هیواد نن ورځ نور هیوادونو ته نه دی، او دا چې د افغانستان میرمنو باندې کومې سختې ستونزې تیریږي د هم موږ تاسو وینو چې دغه مهم هیوادونه دومره زیات جدي نه نیسي، صرف شعار ورکوي.
مهم او بخشه دا پښتنه بم پلان ډول تاسو کوم مهم هیوادونه د افغانستان پیسې مثلا د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی دي، د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي راپورونه راټولوي، ملګرو ملتونو بیا بیا دوی ته خبرداري ورکړي، د جنونو په برخه کې ورته ویل دي، نور نو نړیوال د په نړیواله کچه د افغانستان مسله خو بیا هم سورتګورو مهمه ده، او دغه فشارونه بیا هم ممکن موثر وي.
کوریا هر کوم فشار چې راوستل کیږي په دې باندې موږ باید تاسو پوښتنه چې د افغانستان په خلکو باندې دغه فشار راوستل کیږي، که چېرته دوی پیسې کنګل کړي دي، که چېرته موږ په افغانستان باندې بيخي کله پر چاوله د نن ورځ وینو چې افغانستان د هرې خوانه کلب شوی دی، اصلا ټول خلک د افغانستان ماسره شوي دي، اصلا خوریدلای نه شي، نه تجارت کولای شي، نه نن ورځ موږ تاسو میرمنې کولای شي چې درس ویایي، نه غږ خپل پورته کولای شي، نه مبارزه کولای شي، د هرې خوانه تاسو باندې بندیزونه لګول شوی دي. نو دا کوم بندیزونه چې نړیواله ټولنه لګوي ده صرف مساره کېدای شي چې د دوی له خوانه بوي، خو د افغانستان په خلکو باندې ستونزې را ډېروي او په خپل حکومت باندې اصلا تاثیر نه کوي، د خاطر دوی خپل هغه نور افتګکي چې خپلې پیسې چې دوی باید راولېږي چې تر څو چې د افغانستان خلک د وګ نه بړ نه شي، هغه دوی خپل کومکونو ته ادامه ورکړي ده، خو دا کوم بندیزونه چې دوی لګولې دي دا مساره تن راز پورې کې چیرته وای خو بدلون راغلی په افغانستان کې، ورځ تر بلې به د خلکو ژوندونه نور نه ترخېدلای، خصوصا د میرمنو په برخه کې. نو زه فکر کوم چې دوی هر یو بندیز را لګوي هغه صرف او صرف د افغانستان په خلکو باندې تاثیر، هغه بیچاره او غریب او خلکو باندې تاثیر راځي، نور په خپل د حکومت په چوکات کې زه فکر نه کوم چې کوم تاثیر گذاري ولري، بغیر دې نه چې دغه مهم هیوادونه د فیلی واکمنۍ سره د ډیپلوماټیک چینلونو له طریقې نه باید خپل خبرو فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د دوی په پالیسیانو کې اقلا بدلون راشي. خپل غوښتنې لري، نړیوال ټولنه خپل غوښتنې لري، نو سفر کوم چې دا به ښایي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل شي تر څو د افغانستان خلک هم د دغې ستونزو نه راووځي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او زموږ بلنه مو ومنله. تاسو هم راستو ته اشاره وکړه، د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یو اس ایډ د مرستو په باره کې یو بیان لري، وړاندې په خبرونه کې له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره دا راپور هم شریک کړ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې دوی ورځې ورسته د عاشورا ورسته په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو ورسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي دي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې له راټولېدو ډډه وکړي. د عاشورا د مراسمو په ارتباط او د خلکو د خبرګونونو په اړه دا ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو.
د کابل په لویدیځ کې د پلوسوخته سیمه هغه ځای چې اوسیدونکي تر ډیره شیعه مذهبه دي. سږ کال د محرم د میاشتې د لسمې یا عاشورا ورځ لمانځل د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دي. ګڼه ګوڼه کمه او ځانګړي بیرغونه هم کم تر سترګو کېږي. د محرم میاشتې د لسمې له لمانځلو یوازې درې ورځې مخکې د سخه خانو شمیر هم چې هر کال به زیات و سږ کال د ګوتو په شمیر دي.
مخ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې و. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه او امنیتي ستونزو ته په پام سره ومو غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
کابل کې د محرم د لسمې د درشل یوه شپه او ځوان ویر کوونکي د شیعګانو د محرم میاشتې لمانځنې له تیرو دوو کلونو راهیسې تر ډېره مذهبي مرکزونو او منبرونو ته محدودې شوي. په داسې حال کې چې پخوا به دا مراسم له مذهبي مرکزونو بهر هم لمانځل کېدل.
محدودیتونه دا دی که په یوې ناحیه کې له 500 تر 600 جوماتونه او تکي خانه وي. دوی راغلل له دې شمیر 15 یا 10 جومات ونیول او ان دوی د امام حسین بیرق هم را تیت کړ.
اته هم بیرق امام حسین هم اینا هم پایان کردن.
یو شمیر شیعگان وایي چې طالبان یوازې پر دوی مذهبي محدودیتونه نه دي لګولي، بلکې په نورو برخو کې هم څنډې تکړې دي. دوی له طالبانو د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
امارت اسلامي که آمده محدودیت های بر اهل تشیع ایجاد کرده.
اسلامی امارت چه رغلی پر شیعگان وی محدودیتونه لگولی. شیعگان په نظام که نشته، په سیاست که نشته، اساس قانون که نشته. در شیعگان و شخصی احوال په محاکمو که نعملی که گی. لپهانتونونی جعفری فقل رکره. اوس رغلی مذهبی محدودیتونی هم لگولی.
جعفری رو برداشتن و حالا آمدن به حساب محدودیت های مذهبی رو ایجاد کرد.
طالب چارواکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو مخکې ویلو چې مذهبي ازادي ته ژمن دي. دوی د عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو له عمل امنیتي اندېښنې بللې دي. د هغو معلوماتو له مخې چې د بشري حقونو سازمان تیر کال خپره کړل، د 2018 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته افغانستان کې د شیعګانو پر غونډو له لسو زیات بریدونه شوي چې دایش ډلې مسولیت منلی دی. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او د راډیو له لارې اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي طالبان د نړیوالو مرستندویه مؤسسو مرستو ته د یوې عایداتي سرچینې په سترګه ګوري. د دغې ادارې له لوري په یو چمتو شوي راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو د مرستندویه بنسټونو د بشري چارو په برخه کې نفوذ کړی او هڅه کوي د مرستو بهیر تر خپل څار لاندې راولي. تفصیل له خاطر پردیس.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو سیډي لخوا په یو چمتو شوي راپور کې چې یو کاپي فارن پالیسي خبري اژانس سره رسیدلی پکې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو مرستې په سیستماتیک ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ځینو کسانو په واسطه اداره کیږي. فارن پالیسي په خپل یو مطلب کې دغه راپور ځینې برخې د روانې میلادي میاشتې په 24 خبري کړې او ویلي چې دغه راپور د روان کال په می میاشت کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته وړاندې شوی دی. په راپور کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا له افغانستان سره د مرستو د بهیر د مدیریت په اړه د ملګرو ملتونو د وړتیا په اړه شکونه هم ښودل شوي دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، ډیری نا دولتي ادارو خو ست په کور کې د پاتې کېدو لپاره پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پرختیا ادارې لخوا په چمتو شوي راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې ځینې نا دولتي موسسو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست سره یو ډول حقوقي لیکونه لاسلیک کړي. د راپور په ټکو دغه موسسو دا کار د دې لپاره کړی چې د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست په افغانستان کې د دوی او ځینو نورو مدني بنسټونو د فعالیتونو څارنه کوي او جزئیات د طالبانو له مشر ملا حبت الله خونزاده سره شریکوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا متحده ایالاتونو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د مرستو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نه رامنځته کوي او که کله هم د پوینا د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر واضح نه وي، په دې برخه کې اسلامي امارت مسؤلیت لري، هغه مدیریت کړي او له شفافیت ځان ډډه کړي. بلې
خاطر پردیس مننه. البته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد دا خبر هم کړی چې له بهرنیو مرستو دوی هیڅ ډول ګټه نه ترلاسه کوي. دا یا سجی رډو ته نه دی ویلي، له نورو رسنیو سره دا نظر شریک کړی دی. د بشري حقوقو د سار سازمان مشهي دربار پرون واشنگتن پوسټ وویل چې د سنگارتونونو تړل یوازې د وشتانو او د نوکانو د بیاتی کولو موضوع نه ده، په دې کې شپې ته زر شزي خپل دندې له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سنگارتونونو ته د وی میاشتې ضرب الاجل د ورکولو سره سم د زمري په درې مټول سنگارتونونه وتړل. جزئیات له نرګس مومند حسن زید څخه.
شیبر سر تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي اڅ نشته سجاوته د چي دي زمري درې مهاغورز چي طالبان له خوا ټول افغانستان سنگارتونونو ته ورستي او راز وټاکل شو چې دوی خپل ټول سنگارتونونه بند کړي وتړي. نو په دې اړه د موضوع دی غنو هیوادونو په کوردننه او بهرنۍ هیوادونو کې د ډیر زیات خبرګونونو سره مخ شوله. نن هم د مون راپور دی یو له هم د خبرګونونو په لړ کې هي دربار دی بشری حقوقونه د څار د سازمان د خزو د برخه مشر دا دی ویلی دی چې د سنگارتونونو تړل یوازې د وشتانو قیچ کول او یا هم د نوکانو قیچ کول موضوع نه ده، بلکې په دې کې د شپې تزر هغه خزو کار کول یا د غیر ژوند مسله ده چې دوی له کار کول او وشتي دي. دوی دا هم چې دا یوازې دا نه ده چې دوی یوازې دا کارونه کوي، بلکې د غیر تر څنګ دا د خزو لپاره په وسنی شرایط کې چې خزو ته د کار زمينه ډیره کم برابر کیږي، دا یوازې نه هغه لار ده چې دوی په اړې آزاد توګه د خپل په وخت کې کول شوی کارونه وکي. نو دا په داسې حال کې دی چې ملګرو ملتونه هم د خزو سنگارتونو د تړل له موضوع د خزو په برخه کې دا داسې وایي چې دا یعنی اقتصاد له هغه خزو ډیر زیات اغیزمن کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان فرهان هم وایي چې د سنگارتونو تړلو د موضوع په اړه دوی هڅه کوي چې طالبان سره خبرې وکړي او دوی په دې لټه کې دي چې د یو بل لارې د حل پیدا کړي. په دې اړه په افغانستان کې د ځینې خزو سره هم خبرې وشولې. د دې خبرو پر اساس باندې موږ حیران پاتې موږ څه کار وکړو، ځکه افغانستان نور د خزو لپاره هیڅ د کار کولو زمينه نه لري. د ایران پاتې د خیرات ټوکی، د ایران پاتې دي چې چیرته کالي او منځي مزدوري وکړي خو څه کوم کار وکړي. نو دا په داسې حال کې دی چې دا د دغه وخت نش طالبان حکومت بیا راغلي دي، دا لمرنی بندیزونه نه دي. دا طالبان نو تل هم د خزو پر خزو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې چې دغه د ورستي محدودیتونو په لړ کې یو هم د سنگارتونونو بندول وو.
نرګس مومند مننه چې دا راپور مو د سجرټو لاوریدونکو سره شریک کړ. دا سجرټو د خبرونه په رادیو کې اوریدل شي یا په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري او په فیسبوک کې ګوري. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په ننګرهار کې د سفر رادیو خبريال عرفان الله بيدر د خوشکېدو د خبر لټایټ ورسته د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د خبريالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندیشنه څرګنده کړې ده. د فدراسیون په دې اعلامیه کې چې پرون د فدراسیون په ویبپاڼه کې خبره شوې کلی دي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکونکو بریدونه، د دوی ورکه د لاونیول، د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. جزئیات لفریده سیال څخور.
مدنه کورودان لکه څنګه چې شیبر سپ تاسو یاد ونه وکړه د خبريالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلک غندلی او له طالبانو غوښتي دي چې ټول زندان شوي خبريالان خوش او د افغانستان پر رسنۍ او باندې فشارونه کم کړي. عرفان الله بیدار په ننګرهار کې د سفارا ریو خبريال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جماعت له مخې نیول شوی و چې وسلوالو یې تور کڅوړه ورته پسر کړی و او له سیمې وړی و. په دې اړه چې دغه خبريال د چاله خواني ول شوی په پیل کې طالبانو زبو پښتني جواب نکړي، خو کله چې پرون عرفان الله بیدار خوشی شوی دی کورنۍ مکثر خبرو کې ویلي چې هغه د طالبانو لبند خوشی شوی دی. یو شمیر افغان خبريالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمیر خندونه لکه ډیر شوی دی چې لامل نشي کولای په سمته کې خپل دندې پر مخ بوزي. په کندهار او هرات ولایتونو کې یو شمیر خبريالان سره چې مخبري وکړي دوی د نوم نه خوده په شرط مخته وویل چې د پخا پرتلا باندې اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی، همدارنګه د کار ساحه یې ور باندې تنګه شوی ده او نشي کولای چې په دغه ډول شرایطو کې کره او شفاف راپورونه او خبرونه ترتیب او خبره یې کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم د خبريالانو په وړاندې د شتو ستونزو یادونه کړې ده او تایید کړې ده چې په اوس مهال کې پر خبريالانو خپل کاري ساحه یې ور تنګه شوی ده. د یادې ادارې مسؤل ظریف کریمی موږ سره په خبرو کې ویلي چې له بده مرغه په خو هم اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن او اوس دغه برخه کې لاسرسی ډیر کم شوی دی او مسؤلین هم خبريالانو سره کافي معلومات او اطلاعات نه شریکوي او رسنۍ هڅه کوي چې په دې برخه کې زیاتره تولیدي برنامو او راپورونو باندې کار وکړي چې په دغه برخه کې هم اطلاعات ته لاسرسی کم دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د معلوماتو لمخې د محل درې نور خبريالان افغاني لاس فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بینا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې خبره تدوی لخوای د خوشی کیدو حتی روانې دي. شبرسه
فرد جنسیال مننه د لهم دی راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې د سپورت خبرونه له بختيار ساحل څخور.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د ایران پر وړاندې خپل درې مسلې پیل کړې ده. دغه سیالي هم د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 بجې پیل شوې ده. د مرکزی آسیا د روانو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړنۍ دواړه لوبې له ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو څخه وګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د فوټسال د آسیا آسیایي هیوادونو په اعلان شوې درجه بندۍ کې ایران بیا په لومړي مقام کې او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید رضایی په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د دې سیالیو لپاره یې لوبډلې ډېره ښه تیاری لري او ډاډ یې څرګند کړ چې د ایران پر وړاندې به هم ښه نتیجه ترلاسه کوي. د ویلو ده چې د مرکزی آسیا یا د کافا تلولیو په ترڅ کې به افغانستان خپلې دوه نورې لوبې له ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو سره ترسره کړي. د خزینه فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن هم درې نړیوال سیالۍ وي. په لومړۍ سیالۍ کې د جاپان لوبډلې 2-0 پر وړاندې د کوستاریکا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دغه راز هسپانی بیا په یوې بلې لوبې کې 15-0 پر وړاندې د زیمبیا پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. د نن ورځې وروستۍ سیالي د کاناډا او ایرلند هیوادونو ترمنځ پلان شوې ده. د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې تر دې دمه سویزرلند، آسترالیا، جاپان، انګلند هغه ټیمونه دي چې په خپلو ګروپونو کې په اولو مقامونو کې ځای لري. د ورځې د چي دغه سیالي په آسترالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي.
له بختيار ساحل څخه په مننې له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسید. البته د فوټبال د نړیوال جام وروستي نتیجې دا دي چې د کاناډا او ایرلند ترمنځ لوبه وروستیو شیبو ته رسیدلې ده چې په 2 ثانیو کې به پای ته ورسي. تر اوسه پورې کاناډا 2 ګول کړی دی او ایرلند 1 ګول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 0 بجو پر لانډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.